د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونه په لړ کې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د ګل یا دوشنبه ورځ او د دسمبر د میاشتې 14 تاریخ دی. په دې غړی کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. او رګزو ایجنسی کې د کویلې یا سکرو په کان کې 14 شوې ده او کسانې وژلې دي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو، خو اول مجید بابر څخه خبرونه اورو.
ستړي مشي، سهار مو په خیر. او اول د مشال د خبرونو سرټی کې، نن سهار د ورغزو قبایلي سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو په یو کان کې 14 له امله 5 مزدوران بشوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیایي کارونو ذمهوار اداره پټا سیکټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوو 500 سکولونو کې تر دا مهال 100 سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت اوایین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. نن سهار د ورغدو قبایلي سیمې په ډولۍ کې د کویلي په کان کې 14 له امله د ابتدایي معلوماتو له مخه 5 مزدوران مړه شوي دي. ځایي خلکو تر مخه دغه پیښه قریبا 3 بجې هغه وخت وشوله کله چې مزدورانو په کان کې کار کولو. واضح دي وي چې بندوبستي سیمې سره په لګېدو ډولۍ سیمه د کوزي ورغزي ایجنسۍ په حدودو کې راځي. دغه سیمه کې زیاتره شیعهګان اوسېږي. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی او پرمختیایي کارونو ذمهوار ادارې فاټا سیکټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوي څه د پاسه 500 سکولونو کې تر دا مهال 100 سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ښاغلي فضل الله زیاته کړه،
تقریبا داسې 515 سکولونه تقریبا تباه شوي وو که نه. مختلف واقعاتو کې، مختلف حادثاتو کې، مختلف چې کوم شدت رسن دي هغې د طرفه نه، نو په هغې کې په مختلف سیمو کې او په مختلف قبایلي علاقو کې نو تقریبا جوړو جوړېږي تقریبا داسې 100 سکولونه هغه بحال شوي دي. او د نور بحالۍ دپاره هغه په ADP کې چې کوم زموږ سالانه ترقیادي پروګرام دی په هغې کې هغې دپاره پیسې مختص شوي دي.
بلخوا د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه، نن سهار د هنګو په سروخیلو سیمه کې نامعلومه وسوالو یو پرایمري سکول په بمونو سره الوزولی دی. پولیس وایي چې په دې پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو د سکول ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور خاورو ته سپارلو وروسته د دې صوبې حکمران ګوند عوامي نېشنل پارټۍ ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه باید په یو خوله د ترهګرو خلاف اواز پورته کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په پارلیمان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یوې مشرې غړي بشرا ګوهر وویل چې په کار ده د بشیر بلور وجنه د ټولو سترګې پرانیزي او د طالبانو او سخت دریځۍ خلاف باید ټول یو موټی شي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت اوایین کې د تبدیلۍ وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی پرون کابل کې خبریالانو ته پیارس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون غونډه کې د افغان حکومت مخالفینو، حزب اسلامي او طالبانو لخوا یاد دریس پاړه وویل چې په اوسني آئین کې د هر چا حقونه خوندي او د عبوري حکومت رامنځته کولو نه خو ضرورت شته او نه هم امکان لري. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا هم تیرونه شوی د پیرس غونډه کې د طالبانو د ګډون او دریس بیانولو په اړه ویلي چې په کار ده چې داسې غونډې افغانستان کې دننه وشي او په دې ناسته کې باید د سولې لپاره نیخ په نیغه خبرې شوی وي. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو باوري اسنادو معرفي شي. په دې اړه د ولسمشر کرزي بیان ایمل فیزي د مشال ریډیو افغان څنګ ته پرون وویل،
د روسي ترخو تثبوت په کتو سره چې طالب په نامه ځینې سولې سلام راوونکي کسان انتحاریان وو او انتحاري عملي ترسره کړې چې په نتیجه کې د سولې عالي شورا پخوانی رئیس پروفیسور رامیز بانی په شهادت ورسېده. وروسته بنیامین لوی رئیس عبدالرحمن خالد هم په داسې یو روسي بریس کې کافي سو چې هغه څوک چې د طالبانو په نمایندګي راځي ته باید په واقعي توګه د طالبانو د رهبرۍ لخوا څخه خپل د هویت په اړه معتبر او باوري اسناد ولري.
ایم الفزی ویل د ولسمشر کردی په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو او ایجنډۍ په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه مذاکره وشي ځای کړی شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هندوستان ته رسیږي. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي. ولادیمیر پوتین به د هندوستان له وزیر اعظم منموهن سنګ او نورو هندي چارواکو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د توانایي، سوداګرۍ او ټکنالوژۍ په برخو کې هم تړونونه لاسلیک کړي. د هند او روس ترمنځ یو لوی دفاعي تړون چې په دې سفر کې پرې غور کیږي د څلوېښتو سوخوي جنګي جټ الوتکو او پنځوسو جنګي هلیکاپټرو په اړه دی. ماسکو او دلی له سړې جګړې راهیسی په خپلو کې اتحادیان دي. دا مهال د هند او روس ترمنځ د سوداګرۍ اندازه په کال کې لسو اربو ډالرو ته رسیږي. د سار یو ډله وایي چې پرون د شام په مرکزی ولایت حما کې پر یوې بېکرۍ د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي د حلفایا په خارګوټي کې چې د یاغیانو په ولکه کې دي تر 500 زیات کسان د شام د رژیم په هوایي بمبارۍ کې وژل شوي دي. په وژل شوو کې هغه کسان شامل دي چې د دغې بېکرۍ مخې ته د ډوډۍ د اخیستو لپاره کتار شوي وو. په هغو ویډیوي تصویرونو کې چې دې ډلې په انټرنیټ کې خپره کړې په لسګونو مړي د پیښې په ځای کې لیدل کېږي. ویل کېږي چې شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د پاسونونو له پیل راهیسی په تیرو 21 میاشتو کې 43 زره کسان وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له مجید بابر څخه اوریدل. په روانه غړی کې د دې ریپورتون ترڅنګ نور ریپورتونه اوریدل شي. اورګزو ایجنسی کې د کویلې عسکرو په یو کان کې شوې چاودنه کې و کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور پرون خاورو ته وسپارل شو. د دې ګوندې و مشر غړي بشرا ګوهر وایي د طالبانو او د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه سره یو ځای شي.
بشیر بلور صاحب دا شهادت چې کوم دی نو دا په کار دی چې د ټولو سترګې کولاو اوس خبرې چې دا ښه بوته و مونږ راوباسو.
افغان حکومت وای قطر کې د طالبانو سره د دوی د دفتر پرانستلو په اړه هغوی سره خبرې کوي. د دې ترڅنګ دا رپورټونه هم شته. د دې ترڅنګ نور رپورټونه اوریدل شي چې د امریکا د وزارت خارجه لپاره نامزد جان کیری به د پاکستان لپاره ګټور وي او کنه. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ ویب سټ ته پاغه باندې هم پام د اوس وخت کې اوریدل شي. په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي. دا غزن زموږ په خوانی خبرونه هم ډاونلوډ کولای شي. دا وخت موږ سره زموږ همکار له اورګزو ایجنسی څخه د ټلیفون بلی کړي هغه سره به خبرې کوو. ستړی مشه او اوریدونکو ته دغه و چې په اورګزو ایجنسی کې کومه پیښه شوې ده، دا په کوم ځای کې شوې ده، څومره مرګ ژوبل اړول.
او بالکل دا اورګزو ایجنسی په ډولی سیمه کې رامنځته شوې ده. ابتدایي راپورونه چې کله راغلي وو په هغې کې دا ویل شوي چې دا د کویلې په کان کې 14 شوي ده. د هغې د وجې اووه کسان مړ شوي دي خو پولیټیکل انتظامیې دا خبره رد کړې ده او دا یې ویلي دي چې دا د کویلې کان رړنېدو له کبله چې دی دغه کسان چې دي دوی مړ شوي دي. پولیټیکل چارواکو موږ سره خبرې وکړې او دا یې وویل چې دغه پیښه دوشنبه په شپې تقریبا 12 بجې هغه وخت وشوله کله چې د کان کې مزدورانو کار کولو او دیر ته وویل چې دا کم کسان چې مړ شوي دي دوی تعلق د سوات سیمې سره دی او دغه کسان چې کم دي دغه ګور کپن مونږه وی تیار کړی دی او دا بنن مونږه چې کم خپل ورساو دي په سواد سیمه کې هغه ته بسپارو.
یو بل خبر هغه د یو سکول د منځه وړل دي په هنګو کې په دې اړه باندې چارواکي څه وایي تفصیلي څه دي؟
دا بالکل په ضلع هنګو کې چې دی نامعلوم وسله والو لخوا یو بل سکول هم په چدیدونکو توکیو الوزل چدیدونکو توکیو باندې والوزول شوی دی. پولیسو تر مخه چې دغه پیښه د تیره شپه په سیروخیلو سیمه کې رامنځته شوې ده او دغه پیښه کې چې کم دی کوم ځاني زیان نه دی شوی خو پولیس وایي چې سکول ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. د دې نه وړاندې چې کم په دې هنګو کې دي لیکن د دې نه وړاندې اته سکولونه چې دي هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي او دا نه هم سکولو چې په بمونو سره والوزول شو.
ډېره مننه ډېره مهرباني اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې او زموږ همکار مو اورېده چې په ورغزو ایجنسۍ کې د کویلې د کان د راپرېوتو په پیښه کې د اوو کسانو د وژل کېدو خبر درکوو. مخکې ویل شوی و چې دغه کان کې چاودنه شوې.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
بالکل اوریدونکو زموږ همکاران کوشش کوي چې تاسې د تازه معلومات تاسو ته وخت په وخت درکړي نو د دې لپاره د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ نهه غنټې کیږي نو تاسې اوریدل مه هیروئ. دا وخت موږ سره زموږ همکار د پېښور نه ټلیفون په لیکه دی خالد خان. ستړی مه شئ خالد، تاسې زموږ آواز اورئ؟
جی بالکل تاسو غږورم.
ستړی مشی او که اوریدونکو ته دا وایي چې دا د بشیر بلور چې د خبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر و هغه پرون خاورو ته وسپرل شو، دا غین وروسته د دې چارواکي څه وایي؟ داسې رپورټونه هم و موږ سره هم ځینو د ان پی یا د عوامي نېشنل پارټۍ ځینو غړو خبرې کړي دي. هغې وایي چې دا ټول سیاسي ګوندونه باید د ترهګرۍ خلاف یو موټی شي او یوه خوله باندې خبرې وکړي.
بالکل عمدہ خبر ہے پرون کله چې بشیر احمد بلور د جنازې نه وړاندې داغه میت د حاجی غلام احمد بلور په کور کې او الته د مختلف سیاسي ګوندونو خلک مشران هم راتل او دغه شان د عوامي نشتر ګوند ګنچ مل خلک دغه تر راتل الته دعا کوله او بیا جنازه او شوانو د هغه وخت کې د عوامي نشتر ګوند ځینې مشرانو میډیا سره خبرو کې دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر امیر مقام خبرو کې محمود خان چکدے هم لګي خبرو کې د دغه خبرو نه د عوامي نشتر ګوند مشرانو خاص کر الیاس احمد بلور چې د بشیر بلور رول دی هغه او د عوامي نشتر ګوند د سلم پاتے مشر شاهی صاحب خان په ډاګه وویل چې اوس سیاسي ګوندونه ډبل سټینډر پریګ دی، ډبل پالیسی پریګ دی، دا د خ او د بد طالب خبره پریګ دی او دا وایي چې بالکل دغه خزر چې دی دغه وسلوال چې دی دا په افغانستان کې هم خطرناک دی، په پاکستان کې هم خطرناک دی او د دنیا په هر ګوټ کې دی دغه وینه تویول غواړي. او اوس لکه دې اشاره د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو چې الیاس بلور دغه نوم هم وایستو، د عمران خان پارټي نوم یې وایستو، د نواز شریف د پارټي نوم یې وایستو چې دې دې نیخ په نیغه راشي او خپل پالیسی دې کوم ته څرګند کړي چې دې څه غواړي. بیا دغه شان زه بتاو ته دا وایم چې څنګه ما خبرو کا د مختلف سیاسي ګوندونو په کې ګډون کړو خو بیا د جماعت اسلامي د مشرانو هغه دغه تنور راغلي، د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن مشران هم دغه جنازه یا دعا تنور راغلي، د هغه د ګوند اکرم دورانی او دغه شان سینیټر غلام علي راغلي. خو د دې نه دا پته لګیدا چې کم خلک د بشیر احمد بلور یا د عوامي نشتر ګوند سره په دغه کم دي چې هڅه کوي کم دغه مبارزه شروع کړي ده نو هغه بالکل سرګندو. دا هم اوایما چې د عوامي نشتر ګوند بشیر احمد بلور د پېښور ډیر عبدالعزیز لیدرو خو د هغې باوجود هم د پېښور خلکو هیڅ داسې وایلنټ ریاکشن یا داسې ټول پوړې ونکړو دغه ونکړه ناربازي دغه وکړي چې یاره مونږ به د بشیر احمد بلور کوم دا مشن چې دی دا کوم مقصد چې دی د ترهګرۍ په جنګ چې د دوی مبارزه وه دغه به دوام ورکړو. خو دا څنګه چې دا معلومیده چیرې کېدی شي داسې قهرجن مظاهری وشي یا داسې زیان ورسی، خو هغه ځکه ونه شوه چې د بشیر احمد بلور ورونو حاجی غلام احمد بلور هسپتال ته مړاله او بیا کارکنانو ته وویل چې تاسو به هیڅ وانې ځکه نه کوئ چې د دې نه به هغه خلکو ته ګټه ورسی چا چې بشیر احمد بلور وجلې دي یا پنخه کړې دي.
خالد، یو بل خبره هغه ده چې د دوامي نېشنل پارټۍ د اطلاعاتو وزیر د خیبر پختونخوا می افتخار حسین ته استخباراتي جاسوسي درو ویل دي چې دا هم په کار ده چې خپل تګ را تګ محدود کی، د دې وجه څه ده او د دې تفصیل څه ده؟
جی بالکل، دا خبره بشیر احمد بلور ته هم بکې دي چې دې خپل کم مومنت خپل تل راتل محدود کی، او دا څنګه چې پته ده دا منیسټر ګوند لاړه یا د خیبر پښتونخوا حکومت لاړه میافتار حسین او بشیر احمد بلور با چې کم دې دغه چودنه کې دي نو دې به لومړی کسانو چلته بتله، او دا میافتار حسین اوس هم دا کوي، خو اوس هغه ته دا ویل شوي دي، هغه پرون هم دا خبره کوله او مخکې هم هغه خبري غونډو کې دا خبره کړې ده چې هغه جون ته هم خطر ده، هغه ته هم دغه تریس ملو شوي دي، دغه دړکې ورته ملو شوي دي چې هغه په ټارګټ دی، خو هغه دا ویلي دي چې لکه هغه به خپلو خلکو سره خپلو دغه کوم چودنې چې کېږي د دې د حوصله افزایۍ لپاره به خپلو خلکو لذي، خو اوس دا بالکل دا خبره په ډاګه شوې ده او پرون د هغه د خبرو نه پته لګېده چې هغه ته بالکل ایجنسو یا استخباراتي ادارو دا ویلي دي چې بالکل هغه به خپل دغه محدود کړي، ځکه چې د بشیر احمد بلور نه پس هغه د ترخګرو په هیټ لیست باندې دي، نو دا به کتی شي چې څنګه میافتار حسین خپل یوازنی زوی هم په دغه لار کې بیلل دي، او هغه هم دغه ویلي دي چې هغه به بالکل د دې نیخ په نیغه او ښه په ډاګه مقابله کوي، خو بیا داسې حالات جوړ شي چې دغه ادارې یا دغه 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 مومنت هغې نه پرېږدي، دې ته اجازت نه ورکوي، نو دا برستو کتی شي، ځکه چې پرون هغه په بشیر احمد بلور په جنازه کې هم هغه دغه خبر کې هم او حد دې هغه میډیا سره خبره کړه او دغه خپل حیاتو اظهار کړو چې هغه بعد د بشیر احمد بلور او د عوامي نشین پاتې کم د خوري او د خلکو لپاره چې کومه مبارزه دا کم جنگ هغه کې به مخکې مخکې
سمجه. ډیر مننه، ډیر مهرباني خالد خان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او زمونږ همکار خالد خان د پېښور نه تاسو ته معلومات درکو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو تاسو دغه خبرونه یم دانن له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په بیلابیلو رپورټونو کې ویلي دي، او تاسو بیلابیل رپورټونه له مشال ریډیو څخه په دې حق لا اوریدلی هم دي چې په پاکستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي او سیاسي ګوندونه جلسې کوي او په مختلفو ځایونو کې دوی د خپلو کارکنانو یا د خپلو غړو خواته ځي. په داسې حال کې چې لیبرلی آزاد خیاله سیاسي ګوندونه وایي دوی له امنیتي ستونزو سره مخ دي، د عوامي نېشنل ګوند ځینې غړي وایي چې ښي لاسي ګوندونه غواړي دوی له میدانه وباسي. په دې باندې زموږ همکار اسرار العالم مومند رپورټ لري.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره تیاریانې روانې دي او سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي کمپاینونه شروع کړي دي، خو په دغه هیواد کې کلنړخي ګوندونه وایي د دوی پر وړاندې امنیتي ستونزې دي. ورمو ورځ د پېښور په قصه خوانی کې د انتخاباتي کمپین په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند جلسه وه چې پکې یو ځنمرګي برید کوونکي د دغه ګوند یو مشر بشیر احمد بلور ووژلو. له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د یاد ګوند یوې غړي بشرا ګوهر وویل چې دوی ته ګڼې امنیتي ستونزې دي او خلاصي ګوندونه غواړي دوی له میدانه وباسي.
کوشش خو کوي چې موږ له زور راکړي او چې ان پی د میدان نه لاړ شي، دا چې کوم هغه د رایټ وینګ خلکو چې کوم د دې مرسته کوي، نو زه دا څوم چې دا کوشش پوره دی چې په مونږ باندې زور واچي، خو زمونږ چې څومره دې مونږ باندې زور اچي دومره زمونږ حوصله بلند کیږي. نو که مونږ دې د دې میدان نه داسې وباسي نو د دې دا غلط خیالي ده. مونږ به دې میدان کې یو، خو اے این پی او د بادشاہ خان پیروکار انګریزانو سره جنګېدلی دي، داسې دي، دا خو یو سوس قابوتی دي، دا خو به مونږ راوباسو.
خو په پاکستان کې د خلاصي مذهبي ګوند جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم دغه تورونه رد کړل او ویل چې په دوی هم دا قسم بریدونه شوي دي.
دی سره زما تایید نشته، لکه زمونږ باندې هم دا دغه شوي دي، ګزارونه شوي دي، خو دا تاثیر چې په ده باندې کېږي او ده باندې نه کېږي دا زما په خیال درست نه دی، او دا دشمن ته د دې فایده راځي. یعنی زه خو په سیاسي میدان کې موجود یم، ما خو په خپله دغه شوي دي، بریدونه شوي دي، نو په ما باندې ولې تور لګي چې زه فایده وم؟ زوایم چې غلطه پالیسی و دا غلطه پالیسی و غندنه کوم، او دا اخی په دې دا تر څه ما باندې نه لګي چې زه اخی ته راوم، زه دا اخی غندنه کوم. افتا د ریډیو په واسطه دې کومه د پاکستان د ټي وي چینلونو په واسطه دې دا اخی غندنه کړی دا.
په پیښور کې د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خدیم حسین په روانو انتخاباتي هلو ځلو کې د ګینړخو او خلاصو ګوندونو په اړه وایي.
د آزاد خاله جمهوریت ګوندونو، د مترقي ګوندونو څنګه چې ما مخکې ارزو کو، دا د سماج د ټولنې د پرمختګ یا د مخکې تلو یو تاریخي مرحله ده، او د تاریخي مرحله کې د ټول ټاکنې خو یو وړه خبره ده، د هغې لپاره مهم چلولو خو یو وړه خبره ده. ما تخکاری چې د پوره مستقبل خبره په سر ولاړه ده، تر څو پورې چې تاسو دغه خبره کوي دی دینه ډیر واضح دا پته لګي چې دی خلکو ته دا ویلی شي چې د دې مزمت وکړي، نو دی وی چې دا د امریکایي دی او دا خبره د امریکایي په سازش ده، او چې کله بیا وایي چې د خپل وطن بچکولو لپاره د دغه خلکو د مفکورې او د دغه خلکو د عملیاتو په ضد راتلل پکار کني دي راتلل، نو بیا دی خاموشي اختیار کړي. دا به تاسو کتلی بیګارا سي تر اوسه پوری چې څومره هم بیانونه راغلي، په هغه چې کوم د خلاص د ګوندونو بیانونه دي، د جماعت اسلامي، د جمعیت علماء اسلام یا د نور خلکو چې کوم په دې سره تړلي خلک دي، چې کوم داغي بیانونه دي، تاسو واضح اندازه لګولی شي چې نه صرف دا چې دی واقعي مزمت نه کوي، چې کوم خلکو دی ځمداري اغستې د هغه په حواله د هغه نوم اغشتو ته هم تیار نه دی، د هغه نوم اغشتو همت پکې هم نشته.
په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وای د دوی انتخاباتي کمپاین به روان وي او هیڅ کله به په شان شي، او د ترګرې ضد به خپل مبارزه جاري ساتي.
ځکه چې زما په خیال اوس دهشتګردي انتها پسندي او دا طالبنایزیشن دا چې کوم پروسس شروع شوی چې موږ تبا کولو لپاره او زیاتره زور پښتنو ته ورکولو لپاره، نو دا به اوس نه چلیږي. دې لپاره به موږ اوس چې میدان ته راځو، نور بس بلند زمونږ دغه حوصلې دي، زمونږ ماشوم ماشوم دې ته تیار دی، تاسو ملاله او د ملاله مرګري وکتلل، نو زمونږ حوصلې بلند دي او دا خلک مونږ د میدان نه لري شو باسل. بالکل ګورئ چې بچا خان د کافلی یوم کسي نه هغه به امن د پاره خپل سر هم ورکولو ته تیار یو، چې څوم په خپل خاورې امن نه لري راوستي نو مونږ شاته کیږو نه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې په کیڼاړه خو ګوندونو بردونه زیات شوی دي، کارپو خادم حسین وای وس وخت را رسیدلی چې د پاکستان ټول اولس پر روان انتخاباتو کې د هغه خلکو ملاتړ وکړي څوک چې د تهذیب، بشر دوستۍ، روخان فکری او جمهوریت د ودی او د سخت دریځي پر ضد هلې ځلې کوي.
اوریدونکو تاسو د اسرائیل مومند رپورټ اوریدو، په دې کې تاسو د بشرا ګوهر خبرې واوریدئ. د عوامي نېشنل پارټۍ غړی ده د پاکستان په پارلیمنت کې، د هغې د انټرویو نوره برخه او د هغې دغه د خبرو تفصیل اورو. اسرائیل مومند ورسره مرکه کړي.
بشیر بلوڅ دا شهادت چې کوم دی نو دا پکا دی چې د ټولو سترګې کولاو کې او هغه واضح کړل چې د ای خلکو هدف څه دی، او دا صرف ان پی د پاره یو غټ لاس نه دی، د ټول ملک او قوم د پاره یو غټ لاس دی، ځکه چې یو بازر سړی هغه اټراک کړی دی چې کوم بالکل د هغه نه نه هرېده، او په سترګو کې سترګې به ورته اچولې او ورته به ویې چې مونږ لکه ستاسو هغه دغه نه غواړو. یې نو د طالبان او د طالبانایزیشن چې کوم هغه بوټی دلته کې کرل شوی و د ضیاالحق د وخت نه شروع شوی، دا یې هدف خو پاکستان ډیسټیبلایز کول دي، زمونږ بچي پیرو ته لیږلو دغه دی، اوس هغه زمونږ بچي هم اتحاد کوي، او اے این پی واحده پارټي ده چې کومه د دوی په لارې کې ولاړه ده، او ځکه زمونږ نن یو تکړه کس شهید کړ چې کوم قرباني به ځای کیږي نه اوس راځي چې دا ښه بوټي به مونږه راو باسو او ټول به یو ځای کیږي دې لپاره دا دې وخت یو څه کنفیوژن نشي چلېدلی چې دا ښه طالبان دي او دا خراب طالبان دي او دا جهاد کوي او دا فلانی کوي او دا ډنګلې کوي دې وخت دا ښه بوټي چې کوم لګ مونږ ته دام پته چې چا لګولې دي او څوک ورله ابیاري کوي هغه ټول به خلاصول غواړي او دې لپاره به مونږ ټول
بشرګوهر صاحب زما پښتنه ساسره دا و چې اوس انتخابات را روان دي په پاکستان کې نو د خلاص ګوندونه لګیا دي خپل آزادانه توګه باندې وزیرستان تمزي او د غرنګ خپل کمپاین هم چلی خپاسي دا کوم کمپاین دی د سیاسي کمپاین دی یا ستاسو انتخاباتي کمپاین دی دا قسمه پیښو سره ستاسو دغه کمپاین مخنیوي نه کیږي یا ستاسو دغه کمپاین متاثر کیږي نه
کوشش کو کوي چې موږ له زور راکی او چې ان پی د میدان نه لارش خو ان پی او د بچا خان پیروکار انګریزانو سره جنګېدلې دي دا څه دي دا خو یو سوس کا بوتي دي دا خو به مونږ راو باسو نو زه دا تم چې دای کوشش پوره ده چې په مونږ باندې زور واچي خو زمونږ چې څومره د مونږ باندې زور اچي دومره زمونږ حوصله بلند کیږي نو کومه د دې میدان نه تاسو وباسي نو د دې دا غلط خیالي ده مونږ د میدان کې یو او دې ته مخامخ خو اوس وخت راغی چې د دې و نور دغه یو کلیر او ډیسایسیو پالیسی به وکړي او یو کلیر اند ډیسایسیو اکشن به وکړي د دې نه بغیر نشي کېدی دا چې کومه د رائټ وینګ خلکو چې کوم د دې مرسته کوي د هغه خلاف قوم یو پوره د عوام او د کوم بم پاسي ځکه چې زموږ په خل اوس دهشتګردي انتها پسندي او د طالبانایزیشن دا چې کوم پروسس شروع شوی چې موږ تبا کول لپاره او زیات تر زور پښتنو ته ورکول لپاره نو دا به اوس نه چلیږي د کافلې یو کسي نه هغه به امن لپاره خپل سر هم ورکول ته تیار یو چې سوم په خپل خاورې امن نه راوسي نو موږ شاته کیږو نه
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورین او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. افغان حکومت وی طالبان سره په قطر کې د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حمید کرزی ویان ویلي قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستلو باندې کوم اعتراض نه لري خو باید چې د دې دفتر غړي د طالبان د مشر ملا عمر لخوا په سمه او رسمي توګه وروپیژندل شي. نور تفصیل له اجملان څخه اورو.
افغان حکومت وایي نږدې راتلونکي کې د قطر له حکومت سره دغلته د طالبانو د دفتر د پرانستو پر څرنګوالي خبرې کوي. د ولسمشر کرزي ویان د ملفیزي وویل د قطر له حکومت سره به دا خبرې د طالبانو د دفتر د کاري لایحې دندو صلاحیتونو او ځینو نورو مسلو په اړه وي. د ښاغلي فیزي په وینا د افغان حکومت یو شرط دا دی چې په قطر کې د طالبانو د تحریک د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو او باوري اسنادو معرفي شي.
شہادت رحمان خالد ہم طالبان نمائندگی طالبان طالبانو د رهبری د خاص خلک طالبانو د تاریخ د رهبری د خاص خلک خپل د هویت لپاره
د نوموړي په وینا دا کار به دا ډاډ هم رامنځته کړي چې له کومو کسانو سره چې خبرې اترې کیږي رښتیا هم د طالبانو استازي دي. ایمل فیضي وویل د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې دغه موضوع باید د طالبانو د تحریک د قطر د دفتر د دندو د لایحې په سند کې چې په پام کې ده د افغانستان او قطر د دولتونو لخوا یې په اړه خبرې اترې وشي ځای کړی شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه وخبر شوی خبر پاڼه موایي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د سولې په اهمیت ټینګار وشو او څرګنده شو چې د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره باید ټول اقدامات وشي او په ټولو اړخونو کې د لازم احتیاط څخه کار واخیستل شي. د ښاغلي فیضي په وینا د دوی تماسونه دا ښیي چې د حکومت د مخالفو وسلوالو یو شمېر مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو دي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې له بهیر سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم زیات شوی دی.
د مشال ریډیو اوریدونکو په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه مو د اجملند ریپورت واورید. اوس د خبرونې نیمه ته رسیدلې او د نیمه بجې کې دونکو له مجید بابر څخه د خبرونو سره ټکی اورو.
د ورګدو قبایلی سیمې په ډولۍ سیمه کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله اووه مزدوران وژل شوي دي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په قبایلی سیمه کې د وسلوالو لخوا وران کړل شوي څه د پاسه 500 سکولونو کې سل سکولونه بیا جوړ کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا واکمن عوامي نشر ګوند وایي چې ټول سیاسي ګوندونه باید په یو وخت د ترهګرو خلاف اواز پورته کړي. افغان حکومت د طالبانو لخوا افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو مخکې د عبوري حکومت وایم کې د تبلیغ وړاندیز رد کړی دی. افغان چارواکي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي باید د دغه تحریک د رهبرۍ لخوا په معتبرو باوري اسنادو معرفي شي. د سار یو ډله وایي چې پرون د شام په مرکزي ولایت خاما کې پر یوې بېکړې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن هندوستان ته رسیږي. تمه ده چې د دې سفر په بهیر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دفاعي او اقتصادي برخو کې مهم تړونونه اعلان شي. د مصر سیکولر اپوزیشن ادعا کوي چې پر نوې اساسي قانون شوې ټول پښتنه کې درغلي شوې ده. خو واکمن اسلام پاری وایي چې د دې ټول پښتنې نوی اساسي قانون تایید کړی.
د خبرونو سرټکی درته مجید بابر ویل. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس د پاکستان د دو ورځپاڼو آج او ایکسپریس اردو اخبار غټ ټکی ته سر ریاض مسخل وای.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د خیبر پښتونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په مړینه لیکلي دي. دې کې آج ورځپاڼه د نوموړي په ذاتي او سیاسي ژوند لیک کوي او وایي چې د نوموړي په وجنه ملکي سیاسي مشروالۍ او غیر ملکي مشرانو د غم او خفګان څرګندونه کړې ده. د غرنګ جنگ ورځپاڼه وایي چې د بشیر بلور وجنه او د هغې نه وړاندې د پېښور په هوایي ډګر شوې حملې سره دا خبره ثبوت ته رسېدلې ده چې دغه حمله کې بهر ملکي قوتونه لاس لري او باید چې تر اوسه څومره هم د ترهګرۍ پېښې شوې دي هغې ټولو پلټنې دې په یو نوي انداز وکړي شي. اداري زیاتوي چې ملک یو طرف ته نامني ده. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او کراچۍ صورتحال هر ورځ خرابې اړخته روان دي. نو بل طرف ته عام ټولټاکنو ته هم ډېره لږه موده پاتې ده او داسې کې به ډېره ګرانه وي چې عام ټولټاکنې وشي او کوي هم نو هغې کې بعد د اولس نمایندګي ډېره کمه وي. اداري زیاتوي چې د جمهوریت تسلسل لپاره ضروري ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیاسي، مذهبي او فوجي مشروالي په شریکه ګامونه پورته کړي او دغه لړکې د یو غونډه هم راوبللی شي پکې د پورم نه ټاکنو لارې چارې الټول شي او دغه لړکی میډیا له هم خپل ګټور کردار ترسره کول پکار دي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې بل ورځپاڼه ایکسپرس خپل اداري کې لیکي چې افغانستان کې د خوارې مزدورې رستو راستنیدونکو یو کم دیرش پاکستانیانو باندې د افغان سکیورټي فورسز لخوا تشدد او د دوی د پاسپورټونو شلولو پیښه ډېره د افسوس خبره ده. اداري وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي او د پیړو پیړو راسې تعلقات را روان دي. د اداري په وینا پاکستان په دغه پیښه افغان حکومت ته احتجاج او دا غوښتنه یې کړې ده چې د دې پیښې پلټنې دې وکړي او دې کې ککړو کسانو ته دې سخته سزا ورکړي شي چې راتلونکي کې داسې پیښې مخې ته رانه شي، ځکه چې که دا سلسله روانه وه نو داسې به د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي کوم چې د منطقې لپاره ښه نه دي. نو باید چې دې اړخته افغانستان پام راوګرځوي.
اوریدونکو رویټرز خبرې ایجنسی لیکلي د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی په افغانستان کې د جګړې له کیلو خو سره روغه جوړه د خپل هڅو په لومړیتوب کې راوسیده. بلخوا ډان نور سپړنه لیکي پاکستان کې سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده او ټولنه منفي خواته روانه ده. د دوړو مقالو تفصیل انیسا اجمل څخه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان پوسټ سن افسرانو په حواله لیکي د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی افغان طالبان سره د خبرو د بهیر ملاتړ کوي، ځکه چې هغه یاره لري چې په افغانستان کې د 2014 کال پورې د جنگي مشن ختمې دروستو به اورپکی لا پیاوړی شي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني اپوزي چارواکي ویلي چې یو وخت یې فکر کاوه چې افغانستان باید تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو اوس غواړي چې افغانان پر خپل هیواد واکمن وي. افغان چارواکو په تیر وختونو کې د پاکستان پر نیت شک څرګند کړي چې پاکستان طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي، خو پښتنه دارا پورته کیږي چې آیا کیانی به پر اختیا دغه مذاکراتو ملاتړ وکړي او که یوازې غواړي چې د غربي هیوادونو د نیوکو مقابل کې افغانستان کې د پاکستان ریکارډ ښه کولو کوشش کوي. رویټرز لیکي د 1990 لسیزې په مینځ کې په افغانستان کې د طالبانو تحریک رامخته کولو تر شا پاکستان وو او اوس په 2001 کال کې پاکستان تر ورغلو طالبانو باندې د خبرو لپاره زور راوړلو کې کردار لوبولی شي. رویټرز لیکي د پاکستان تر واضح حمله تر اوسه هم ډیپلوماټان د خبرداري ورکوي چې د امن د پروسې په لړ کې طالبانو د یو ځای کولو په حق لا هم لا ځواب پښتنې شته. کابل کې افغان چارواکي لا هم شک لري چې کېدای شي پاکستان دوه مخیتوب کوي. ځکه چې پاکستان د طالبانو د مشر مرستیال ملا غنی برادر لا هم نه دی خوش کړی. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې پوښتنه کوي چې د پاکستان ټولنه په کوم اړخ روانه ده. د تېرې جمعې پر ورځ دوه دردونکې پیښې د دې خبرې څرګندونه کوي چې ټولنه په لیونتوب کې څومره خخه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې لومړۍ پیښه د سیند صوبې په دادو ضلع کې رامنځته شوه، چېرته چې یو هجوم د قرآن پاک د سپکاوي په تور یو کس اول ووهلو او بیا یې وسوځولو. دغه راپارېدلی هجوم هغه کس د تاڼې حوالاتو نه راویست او په خپله د انصاف ورکولو فیصله کړي. ډان ورځپاڼې د دویمې پیښې په اړه په ادارې کې لیکلي چې په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر په ډزو وویشتل شو او د وژل شوي مشر ملګرو د جنا پوسټ ګریجویټ روغتون کې هوایي ډزې وکړې. او بیا کله چې ورته دا معلومه شوه چې په دغه روغتون کې د دوی په مشر د ډزو یو مشکوک بریدګر موجود دی او په کیجولټي وارډ کې پروت دی، نو هغه یې په ډزو ووژلو. ادارې زیاتوي چې داسې قسمه پیښې سره تاسو په خپله فکر وکړئ چې په روغتون کې په ناروغانو، ډاکټرانو او په نورو خلکو به څومره وحشت تیر شوي وي. په اسپتال کې اسیم ډاکټران د خلکو لخوا زورل کیږي. په کراچۍ کې دا یو معمول جوړ شوی چې کله هم د یو سیاسي ګوند کس اسپتال ته را رسول شي، نو دغه ملګری په روغتون کې ډزې کوي. دغه یاد اسپتال کې په 2010 کال کې بمی چاودنه هم شوی وه. خود ورځپاڼې د ادارې تر مخه دا یو نوی پرمختګ دی چې یو جوبل شوی کس په کیجولټي وارډ کې وژل کیږي. ادارې کې راغلي چې تر اوسه پورې د ډاکټرانو او د ناروغانو د تحفظ په اړه د اطمینان وړ ګامونه نه دي پورته شوي. ډان ورځپاڼه لیکي چې مخکې هم د سیند صوبې د دادو ضلع په شان پیښې رامنځته شوي دي او دا دواړه پیښې په پاکستان کې د لیونتوب نښې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو راځي چې اوس یو سندره واورو د هارون بچا په غږ.
درزم خو گیا را اس پہ خبر تاز کنا درزم خو گیا را دردیم پر ہل دس کنا درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر درزم خو گیا را دردیم پر ہے بس کنا درزم خو گیا را ہو گیا را دردیم پر تڑلی خزل می آلا نشو خلل معاملہ تڑلی خزل می آلا نشو خلل معاملہ تڑلی خزل می آلا نشو خلل وای سنگ تسکن تر زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا سکن تر زما ہو
روزن کو سندرم اور د چی کہل تمل شوم دلته هم د پات نیم مرما د لر نبر ته زکه نه در زما خو غیار خو منګه لر څه خبر ته زو او د کابل نه د رپورت درورو د افغانستان د سولې علي شورا وای پیرس کې د طالبانو سره د خبرو پشان غونډه باید افغانستان کې د نن جوړ شي او کبه دی غونډه کې اواز د ټولو خواو د دریزونو بیانولو په ځای د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې شوې وې دا به خو د رپورټن تر مخه د افغان حکومت مخالفینو حزب اسلامي او طالبانو د سولې بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره په پیرس کې شوې غونډه کې یو شرط بوري حکومت او بل د افغانستان په اساسي قانون یا آئین کې بدلون ایښی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیڅ امکان نه لري. زموږ همکار اجملان پی رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د پاریس غونډه د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو خواوو لپاره له دې پلوه چې د یو بل له دریځونو خبر شول یو ښه فرصت و، خو دوی پر دې غونډه د افغانستان د راتلونکي سولې په برخه کې ډېر حساب نه کوي. د نوموړي په وینا د پاریس په کانفرانس کې ځینې داسې مسلې وڅېړل شوې چې په اړه یې پرېکړه د افغانانو کار دی. ښاغلی قاسم یار وایي که چیرې دا غونډه یوازې په دې مقصد جوړه شوې وای چې هدف یې د حکومت د مخالفو وسله والو د مشرانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د یوې غونډې د جوړولو اسانتیا برابرول وو، نو موږ به یې ډېر هرکلی کړی وای. خو دا ښایي د دې غونډې د اجنډا یو جز و چې خبرې پرې وشوې، خو په اجنډا کې ځینې داسې شیان چې په نظام پورې مربوطې مسلې وي او نورې داسې مسلې چې په اړه یې پرېکړه یوازې زموږ په خلکو پورې اړه لري هم شاملې وي او هلته پرې بحث شوی. نو په همدې خاطر موږ د دې غونډې د دې برخې هرکلی نه کوو او وختنه مودا ده چې پر دا ډول مسلو د نننه په هیواد کې باید خبرې وشي. د سولې د عالي شورا د طالبانو اسلامي حزب او د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر استازو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په پاریس کې په یوه غونډه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل خپل دریځونه بیان کړل. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د مسؤل ښاغلي قاسم یار په وینا قاضي حبیب الله فوزي، عبدالحکیم مجاهد، معصوم ستانکزی او وجدین محمد د سولې د شورا په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لرله. راپورونه وایي چې د پاریس په غونډه کې د طالبانو او اسلامي حزب استازو په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو او په اساسي قانون کې د بدلون غوښتنه هم کړې ده. خو د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی دا مسله په کلکه رد کړه.
د یو نوي او موقت حکومت رامنځته کولو موضوع یو خوب او خیال دی چې هیڅکله به رښتیا نه سي، دا امکان هم نه لري او د افغانانو په خیر هم نه دی. کوم قانوني چوکاټ چې په دې هیواد کې جوړ شوی د ټولو سیاسي ډلو او ټولو خلکو لپاره دی. که چیرې هر څوک واک او سیاست ته د رسېدو هیله لري او غواړي چې د هیواد په فرهنګي، اقتصادي او امنیتي فضا کې ژوند وکړي، په دې قانون کې ورته ځای ورکړل شوی.
په دې کانفرنس کې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب ګډون کړی وو او غیرت بهیر د اسلامي حزب نمائندګي کوله.
اوریدونکو ته د اجملند رپورټ واورې د همدې سره تړلې یوه مرکه درورو. په دې روسو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا افغان سیاستوالو او د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو حزب اسلامي او طالبانو د فرانس په پیرس کې یو ناسته وکړه. په دې خبرو کې د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او سیاستوال حنیف اتمر هم برخه درلوده. د نوموړي سره په دې اړه زموږ همکار احمد تکل یوه مرکه کړې. راځي چې وایو
اتمر صاحب، په دې غونډه کې ځینې طرحې د طالبانو لخوا وړاندې شوې چې مثلا د اساسي قانون بدلون دی. فکر کوي دا او ځینې نورې غوښتنې چې دوی درلودې دا به د افغان حکومت لپاره او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
اما په عمومیت کې دا ویلی شم چې زه هیڅ یو عمده معنی نه وینم چې دا خبرې مخ ته لاړې نه شي. د دې خبرو په مخ کې به موانع چې کوم ظاهرا معلومېږي ټوله د حل وړ دي، او د دې غونډې عمده لاسته راوړنه همدا وه چې ټولو جوانبو خپل نظریات د موانعو لري کولو لپاره څرګند کړ.
لکه څنګه چې ځینې خبرې کېدای شي چې د افغانستان حکومت لپاره او د افغانستان د مدني ټولنو او ځینو نورو مؤسساتو لپاره د منلو وړ نه وي، ځینې داسې شیان شته چې هغه هم شاید د طالبانو لپاره د منلو وړ نه وي، دا به څنګه سره یو ځای کیږي؟ په کوم ټکي کې به سره یو ځای کیږي؟
ملی پاؤس ملی پولیس امنیتی ملی جنجال خبر حالت خارجی اسکر پرو فیصلہ دا وسو چیز بین الافغانی مذاکرات لاری بگا مسئلہ تیزل کیش.
د غونډې عمومي فضا څنګه وه؟ داسې وه لکه دوه افغانان ولو که په خپلو کې مراور هم وي سره ټوکې ټکالې یو نیمه خبره یو بل ته سره کوي. فضا داسې وه که خبرې ډېرې وچې او رسمي خبرې وي. دا خو به د غونډې له ممنوع جزئیاتو نه وي اتمر صاحب.
نه، په هیڅ وجه نه. فضا بینهایت شوه، بینهایت، یعنی دا یو عمده دلیل د امیدوارۍ و چې د هرې خوا فضا نهایت مثبت وه او هرې خوا تعهد وکړي چې دې خبرو ته به ادامه ورکړي. سره د دې چې د طالبانو د خواست وه دغه خبره په اول کې تصریح شوه چې دوی دلته راغلي دي د خپل تحریک د موقف د څرګندولو لپاره، نه د مذاکرې لپاره. اما په جریان د خبرو کې طبعا دوی خپل نظریات وړاندې کړل او زه فکر کوم چې مشترکات په دې اندازه زیات وو چې موږ ټولو ته امید پیدا کړي چې دغه خبرې کېدای شي که د خدای رضا وي یو مطلوبې نتیجې ته ورسیږي او فضا د مجلس دومره سالمه او سازنده وه چې په حقیقت کې موږ هېڅ دا تصور نه کوو چې د مخالفینو ترمنځ خبرې دي، بلکې کاملاً د متحدو افغانانو ترمنځ دا خبرې دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل بهرنیو چارو وزارت لپاره د نوي وزیر په توګه سنیټ ته د سنیټر جان کیری نوم ورکړی او هغه یې نامزد کړی دی. پاکستان کې څېړونکي وایي که نوموړی د بهرنیو چارو وزیر شي، د پاکستان او امریکا اړیکې به لا پسې پراخي او ښې شي. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د امریکې ولسمشر باراک اوباما سینیټر جان کیری د امریکې د بهرنیو چارو وزیر په توګه نومولی دی چې د هیلری کلینټن په ځای د بهرنیو چارو وزارت ذمېواریانې به سنبالې کړي. تجزیه کارانو په وینا چې سینیټر جان کیری یو تجربه کار سیاستدان دی او نه صرف په نړیوال کچ په ډېرو معاملو کې بلکې د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې بهتري راوستو کې هم خپل کردار لوبولی دی. د بهرنیو چارو کارپوه او د پېښور پوهنتون پروفیسر عدنان سرور وایي چې جان کیری یو ډېر زیرک سیاست دان دی او د پاکستان د دوست په حیث یادیږي، خو هغه نه ګڼي چې د شخصیاتو بدلون سره په حکومتي پالیسیانو کې څه خاص تبدیلی راځي.
جان کیری هغه شخصیت دی چې کیری لوګر بل چې کوم منظور شوی و یو څلور کاله مخکې هغه کې پیش پیش و، لیکن زه دایم چې ملکونو منځ کې خارجه تعلقات یا بین الاقوامي معاملات چې دي هغه صرف شخصیاتو تبدیلی سره ډېر زیات نه تبدیلیږي، بلکې هغه کې ورو ورو تبدیلی راځي او موږ بدایو چې دا تبدیلی به بهتره طرف ته بوځي پاکستان او
بلخوا د بهرنیو چارو یو بل کارپوه او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې سینیټر جان کیری د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې ښه کردار لوبولی شي.
مخکی بوزی او د پاکستان د پاره با پاکستان دولت به دینه استفاده اومو کی کله کله چې دا بودیجه بندی شي د پاکستان ته چې کوم امریکا بودیجه ورکړي او د کوالیشن پورت چې کوم دا بودیجه ورکړي هغه د غیر پاکستان کې ډیر زیات ستونزې جوړیږي، تکلیف جوړیږي. نو د ګمان کوم چې دغه شی به بیا د دی په وزارت خارجه په دور کې دغه شی به بیان وي او نور هم د پاکستان او د امریکې چې کوم اړیکې دي دا به د شان
هم د دې ترڅنګ د بهانو چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پروفیسر اجاز خټک وینا ده چې سینیټر جان کیری په عالمی کچ نړیوال مشرانو سره پیژنګلو لري، نو هغه د منطقې د امن لپاره غوره کردار لوبولی شي.
جان کیری چونکې بالکل نوې کس وی او خلکو نه پیژندې، نو اول به هغه خلک پیژندل بیا به ورور شو. اوس چونکې اول هغه پیژني، نو هغه به ډېر په اسانتیا په دې نوي نوي شوز کې نوي کردار کې ډېر په اسانتیا سره شامل شي. خواجه پالیسۍ کمیټه هم ډېر عمر راشي ممبر پاتې شوی، نو دې ټول تعلقاتو باندې انفرادي طور باندې هم خلکو سره یو تعلق دی، پیژنګلی ده، معرف دی. نو هغه به لازمي خبره ده د کار کې اسانتیا پیدا کی او بهتری تمته مونږ لرلې.
یاد دي وی چې سینیټر جان کیری 2004 کال کې د صدارت چوکۍ لپاره پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش په مقابله کې ولاړ وو، خو کامیابی ورته نه وه ترلاسه شوې. او نن سبا د امریکې د سینیټ د خارجه امورو کمیټې د چیرمین په حیث خپل دنده ترسره کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په شبقدر کې د اف سی یا سرحدي ځواکونو د کلا سره د یو نږدې کلي د باراني اوبو د وستلو لپاره جوړ نیر له ډېرو کلونو راهیسې بند دی. د دې نیر د بندېدو له وجې اوبه په خواوشا پټو کورونو کې ډنډ کیږي. د کلي خلک وایي چې دا اوبه دوی ته روغتیایي او مالی مشکلات جوړوي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
په شبقدر تحصیل کې د اف سی قلا سره نږدې د 15 کلیو د باراني اوبو د وستلو لپاره جوړ شوی نهر د سو کالونو راهیسې بند شوی، چې د ځای ولس په وینا کله چې بارانونه وشي د قلا سره نږدې کورونو او د کروندې په ځمکو کې اوبه جمع شي او د هغوی مالی زیانونه کوي. د نهر د بندښت له وجې په دې نهر کې ډېرې اوبه ولاړې هم دي، چې شبقدر نه تر منځوکا کلي پورې سړک او د نهر د غاړې د کروندې ځمکې خرابې کړي. یو مشر جاوید خان چې د موران کورونو اوسیدونکی دی وای ویل
موسم را روان دی د بارانونو، بیا هغې نه پس جون جولای والا بارانونه راشي، سیلابونه راشي، نو زمونږ په دې محله کې او د کورونو په منځ کې داسې اوبه ولاړې یو کشتۍ غوندې پکې ګرځي. دومره اوبه مونږ ته ننوځي په کورونو ته. مونږ خو غریبانان خلک، مونږ چا ته فریاد وکړو؟ دا اعراب راغلی دی د منسوکا کلي نه راغلی دی او داسې دا مونږ ورته اف سي خلا سر ته بل اعراب دی، بیا دا تللی مردانې ته وته دی، د کتوزو په سړک باندې دا تللی دی، اټکي پورې
یو بل تن مشال ریډیو ته وای د باران په ورځو کې هم د دې نهر د بندښت په وجه سیلابونه جوړ شي او د هغوی په کورونو کې بیا څو ورځې اوبه ولاړې وي.
رحمت علی دې خوا چې کوم دی بازار ته د وتو لار نی، بازارونه چې کوم دی د اوبو نه کوم دی ډکی، هیڅوک یې نشي کولی کنه جی. لکه دلته خو مسله دا ده چې یو کس کار خو نه دا کنه جی، نه کنه جی، څوک راځي نو تپوس نه کوي.
محمد امین جان هم د دې نهر د وجه هغوی ته پورپی خوستونځو وویل
چې تقریبا د موران کورونه واخله د اف سی قلا پورې دا ټول ځای چې جوړیږي تقریبا د 2500 گز ځای جوړیږي، دا ټول بند کړي دي. په دې ځای باندې آبادی چې دا نو هغه خو 2500 جوړیږي.
دغه ولس په وینا چې د دې نهر نه د متاثر شوی ولس شمیر 2500 دی، باید حکومت ته د دې نهر د بهیر لار جوړ کړي چې دا وي ستونزه هوار شي.
شوکت علی او کو سیلاب چتراشی نو مطلب دا چې دا ټول لا سړک او دا پټي یو شان ښکاری، چې ګینه مطلب دا ټول سیند یا نهر غونې شکل ورکړي زمکه مکه بګین ښکاری.
بیا مو د تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن شبقدر د چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړو، خو څوک موجود نو. ولې د ایڈمنسٹریشن د ریکارډ تر مخه هم د دې نهر د اوبو د وستلو لپاره هغوی مشرانو ته خبر ورکړي چې لا یې هم څه جواب نه دی راغلی.
اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خلکو د یو مشکل په اړه مو اوریدل. د یو بل مشکل د په اړه هم درته رپورټ لرو. د کرم ایجنسی په پیرقیم سیمه کې خلک د څښلو اوبو له نشوالي شکایت کوي. دوی غواړي چې حکومت باید زر تر زر ورته د څښلو اوبو بندوبست وکړي، ځکه چې دوی د پاکو اوبو د نشوالي له وجې د بېلابېلو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
خلکو تر مخه چې بسیمه کې حکومت لخوا د پاکو اوبو په لړ کې د سہولتونو کمی دی. د سیمې حاجی رحم جان وای چې خپل د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره دوی مجبوره وي چې د لری لری ځایونو نه اوبر اوڑی
کوم اوبر وږي په څلور پټو پینځو پټو کې ټول خراب دي ګنده یو دغه واج نه دا وبچ سور دي د خال کې چې ټول بیماران دي ایزي مې مېره اول چرچی پر کوم درځم دا ډېر مېره بنو کې چې دا وبو ته بیل بندو باسو شي چې دا وبرنه خال تبوش ول دي چې په ټینکرو ضروري وځنه بل ځنه چې انداز کې کوم څه کوشش کوي خو بالکل ګنده دي صفه وبنشته موږ کې
واضح دی چې د صدې خار نه قریب 2 کیلومتر لاره د شمال په طرف پر کوم سیمه د کوزي کور ایمرجنسی په حدودو کې راځي د سیمې ګلزمان وای چې ښه او بسکلو په وجه د سیمې خلک اکثره د ناروغو ښکار کیږي
په چته نه خپل د علاقه بود شوې ده او دا جباوه او د دې کې ابد نه ولا ابد د نیو شوې ده تقریبا د 1200 کور دي د وبود لوی تکلیف ده او ډېر لوی بیماران پکې شوې دي چې د وبو ګنده دي د ګډر وبو کوم دي ټولې کوی نو ترسي
د سیمې محمد خان وای چې بار بار د وبو مشکلاتو په لړ کې دوی اعلی چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړي دي خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشوله
چونکی دلته دوه ټوبېره جوړ شوې دي خو دوه ټوبېله اوسه پرې چلو نه دي شوې او په پونه چولې شوې دي خو وبو پکې نشته دي لہذا متداغو چلو کول هم ضرورت او د سره مزید هم نو ټوبېره وبسلو متزورات چې مو دا مسله حل شي
د کورم ایجنسی انتظامی چارواکه اډیشنل پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام خټک وای چې حکومت به 2013 کلنی ترقیاتی پروګرام کې د سیمې خلکو د سکنو او ضرورت پوره کړي نو موږ زیاتوي چې بسیمه کې خراب ټوبېله به هم پکار راوستل شي حکومت کے خلکتا زر تر ذرا اسانتیاوی ورکڑی
مشال
شتکنا ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ستونزې او سرکار خبرونه په دابله غړی کې اوریدل شي کوربې مجید بابر د دې ترڅنګ تاسو د مشال ریډیو ډېرې نورې اونیزې خبرونې هم اوریدل شي او کو پاړه یې څه نظر لري نو خامخا موږ سره تاسو دغه نظر شریک کړئ او موږ ته وایي چې تاسو په دغه پروګرامونو کې کوم پروګرامونه خوښ دي کوم پروګرامونه موږ نور ښه کولای شو او څنګه یې ښه کولای شو تاسو تجویزونه تاسو وړاندیزونه ته مشال ریډیو سترګې په لار ده او تاسو موږ سره په لایو خبرونه په ژوندۍ خبرونه کې هم راتلی شي نور تفسیر هم راته پرې خو دې شي اوس یو سندره ورو په دې غړې کې سمخه کوم په بل غړې کې بیا لته سره
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت دا اوس غاری کی حالت څنګه 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 مد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دان پر کشپا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا